پیش دکتر برید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنایم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی وسلوال طالبان باید خپل سیاسی هدفونه په جګړې نه بلکې په ملی پروسو کې د مشارکت د لارې تعقیب کړي. جمهور رئیس غنی نن چهارشنبه د ثور په اتمه د افغانستان د جهاد د بری په 9 کال مراسمو کې وینا کوله او ویل افغانانو د جهاد تر بریا وروسته سخت او ترخی ورځې تجربه کړي او طالبان باید له دغه تاریخي درس نه الهام واخلي. جمهور رئیس غنی ویل د جهاد تر بریا وروسته د رامنځته شوی وضعیت له امله افغانستان امنیتي، سیاسي او ټولنیز بحران ته لاړ او د اوږدې مودې لپاره په نړیواله انزوا کې پاتې شو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر جنرال یاسین ضیاوی تر اوسه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو سره د امریکا او ناټو په ملاتړ او همکارۍ کې کمی نه دی راغلی، خو د افغانستان هوایي قواوو په مستقل ډول عملیات پیل کړي دي. جنرال ضیا چې د دفاع وزارت د لوی درستیز وظیفه هم لري نن یې امریکا غږ ته ویل د افغانستان وسلوال ځواکونه دې ته تیار دي چې د روان میلادي کال د مېل لومړۍ نیټې وروسته د امنیتي چارو مسؤلیت واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وی د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په اړه د یوې سناریو احتمال شته، خو په وینا یې د هیڅ کوم چا په ګټه نه ده. بلنکن د سیشن بیفورز د سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیڅوک په افغانستان کې د نوې کورنۍ جګړې پیلېدل نه غواړي. د بلنکن په باور کورنۍ جګړه یو سناریو ممکن وي، خو نه د افغانستان ولس د کورنۍ جګړې پلوي کوي، نه د افغانستان دولت او نه یې طالبان غواړي. د سیشن بیفورز ناوخته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل د هغه په شخصي نظر د افغانستان اوسنۍ دولت به د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته ژر سقوط ونه کړي. استازي خلیلزاد چې د سیشن بی په ماسپخین یې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنۍ چارو کمیټې ته د افغانستان د حالاتو وضاحت ورکوو، ویل د بهرنۍ ځواکونو د وتلو وروسته باید افغانان سیاسي توافق ته د رسیدو او اوږدې جګړې ترمنځ یو انتخاب کړي. تاسو د امریکا ښه کاشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن د کانګرس د دواړو مجلسونو غړي غونډې ته وینا کوي. د سویل شوې دي چې بایدن به د نورو هیوادونو سره د امریکا د مشرتابه خوندي کولو په نیت بیا ځلي اړیکې جوړې کړي او په نړیوال ډګر کې به د امریکا نقش بیرته څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنسا کیول بایدن به نن د چهارشنبه په ورځ په خپل وینا کې په بهرنۍ پالیسۍ خبرې وکړي. د امریکا نړیوال مخکخه حضور اخستلو باره کې به وغږیږي او د چین سره به په مختلفو مسایلو د سره خبرې شروع کړي. د بایدن حکومت د میاشتو رئیس د خپلو متحدینو او د ناټو سازمان غړو سره په مشورو بوختو چې د افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي. جمهور رئیس جو بایدن په داسې وخت کې د کانګرس غړي غونډې ته وینا کوي چې د حکومت سل ورځې پوره شوې دي. د امریکا د امراضو د کنټرول اداروي هغه خلک چې د کووډ 19 واکسین یا خسته کولای شي بیل ماسک لرلو د نورو هغو خلکو سره چې واکسین شوی وی یا نه د کوره ووزي. د ناروغیو د مخنیوي مرکز د سیشن به پرځ په خپل نو لارخونو کې هدایت کړی دی چې د کنسرتونو یا سټوډیومونو کې ورزشي لوبې مستثنا دي، خو واکسین شوی خلک نه د کورونا وایروس جره خسته شي او نه یې خپرول شي، نو ځکه بیرون ته د ماسک لرلو پرته وتلی شي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې چارواکي وی د پولیسو موټر سره نږدې په زوراوري چاودنې کې د پولیسو یو افسر وژل شوی دی او 15 نور زخمیان شوی دي. چاودنه نن د چهارشنبه په ورځ د ثور په اتمه د بلوچستان ایالت د قلعه عبدالله په خارګوټي کې شوی چې د مرکز کوټه نه 15 کیلومتره شمال خواته پروت دی. تر اوسه کمیټه د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. په بلوچستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو ترڅنګ چې د ازادۍ او په صوبې کې د تیلو او غازو په ګډون په نورو زیرمو کې د ډیری برخي ورکولو د پاره وسواله مبارزه کوي، د پاکستانی طالبانو غورزنګ او د اسلامي دولت یا داعش ډله هم فعالیت لري. په هند کې د کووید 19 ناروغۍ لامل د مړو شمیر نن تر 200 زرو هم واوښت. په هند کې نن چهارشنبه د 100 پاتمه د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر تر 200 زکه اوخته چې د کورونا وبا نوې څپې د هند په ډیرو خارونو او کلیوالو سیمو کې صحي خدمات ټکنی کړي او د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د هند د صحت وزارت نن خبر ورکو چې د پرون راهیسې په کووید 19 3293 کسان مړ شوي دي او تقریبا 303 سره کسان پرې تازه ناروغ شوي دي. د هند سره په طبي مرستو کې امریکا هم پرون د بیړنیو طبي مرستو لړۍ پیل کړه. او د هنر په دنیا کې د هالیوډ مشهوره فلمی لوبغاړي جاسن ستیتام یو عادي نظر او دوه دقیقې ټلیفوني خبرو برټانوي مشهوره ډایرکټر ګای ریچی په دې قانې کو چې د 15 کلن ځن وروسته د جاسن نوې فلم جوړ کی. دا فلم د رات اف مین یا د انسان قهر نومیږي. لنډه کیسه یې داسې ده چې د یو امنیتي شرکت د زری موټر چلوونکي کوښښ کوي د وسلوالو غلونو د پیسو ډک موټر څنګه وساتي، خو وروسته هم دا اتل داسې حالت ته رسیږي چې د غلو او وژونکو سره په شخصي دښمنۍ اوړي او خپل غچ اخلي. د رات اف مین فلم د مې په اومه د امریکا په سینماګانو کې خپرېږي. او په دې ست خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس اشرف غنی د ساور د اتمی ورځې د نوښتمه کلیز په مناسبت په یو پیغام کې له طالبانو څخه غوښتي چې د تیرو څلورو لسیزو تاریخ ته فکتنی دي، خپل اهداف په ملي پروسو کې په ګډون او د ټاکنو له لارې پر مخ یوسي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
نن د چهارشنبه ورځ د ثور د میاشتې اتمه د ډاکټر نجیب الله په رژیم د پخوانیو مجاهدینو د بریا ورځې نهشتمه کلیزه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا ورځ افغانانو ته مبارکي ویلې ده. درګ لخوا په خپل شوي دغه پیغام کې جمهور رئیس غنی ویلي چې جهاد د افغانانو د ټولو قومونو د میړانو او سرښندنو په نتیجه کې بریالیتوب ته ورسېد. خو افغان ولس له بده مرغه د جهاد تر بریا وروسته داسې سختې او ترخې ورځې تجربه کړې چې د بریا خوندې تریخ کړ. جمهور رئیس غنی ویلي چې افغانستان او نړۍ د مجاهدینو تر بریا وروسته د بیا رغونې او همکارۍ زرین فرصتونه وبایلل او دا غفلت د دې لامل شو چې افغانستان امنیتي، سیاسي او ټولنیز بحران ته لاړ شي او اوږده موده په نړیواله انزوا کې پاتې شي. ښاغلي غنی ویلي چې د افغانستان معاصر تاریخ دا ښیي چې هیڅوک په زور او تاوتریخوالي او استبداد له لارې خپل ځان پر افغانانو تحمیلولی نه شي. هغه له طالبانو وغوښتل چې تاریخ ته په کتو دي راتلونکي په باب فکر وکړي او د جنګ او تاوتریخوالي پر ځای دې په ملي او ډیموکراتیکو پروسو کې په ګډون خپل اهداف تر ټاکلو لارې پر مخ یوسي. جمهور رئیس غنی له طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا یو مرسل مولوي عطاالرحمن سلیم د پنجشنبه په ورځ کابل کې د پخوانی مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې په طالبانو تور ولګو چې هغوی سولې ته چمتو نه دي. مولوي سلیم ویل چې د ترکیې کنفرانس د سولې لپاره یو فرصت و چې د طالبانو لخوا په کنفرانس کې د لږ ګډون له امله له لاسه تللی دی.
باز هم قرار به ایست که بعد از عید زمینه سازی شود.
بیا هم تاکل شوه چه د اختر روز تا حسی وشی چه ده ترکیه کنفرانس جور شی. ده کنفرانس ده دوارو خواه و لپاره یو فرصت گرنو. ده افغانانو لپاره او ده سیمی او نره لپاره یو فرصت گرنو.
و برای دنیا.
مولی سلیم ویل چه ده ملی مصالحه علی شورا ده ترکیه کنفرانس ده پاره یو تا حجوره کرده. حقی ده او کرا چه ده شورا ده طالبان سخه هم یو غیر رسمی طرح ترلاسه کرده. خوتنگاری او کرا چه که طالبان هم یو طرح برابره کی او افغان حکومت هم یو طرح برابره کی په کانفرانس کې به د دغه دوه طرحو د ادغام کار آسان شي. طالبانو د مولوي سلیم څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په یو اعلامیه کې د ثور اومه ورځ غندلې او افغانانو ته د ثور د اتمې ورځې د بریا مبارکي ورکړې. اکثر افغانان وایي چې ثور د اومې او اتمې ورځو څخه ښه خاطرې نه لري او د همدغه ورځو له امله یې په ژوند کې ډېرې ناخوالې کتلې دي. د سیاسي چارو یو کارپو عبدالسبحان مزبا وایي چې د افغانانو د تیرو څه باندې څلور لسیزو ستونزې او ناخوالې یو بل سره تړلې دي چې د بهرنیو هیوادو د مخامخ نفوس پر اساس پوږدي جګړې بدلې شوې دي.
دا ټول سبب شو چې دوی ونه شو کړی چې وضعیت کنټرول کی او بل اخره دا د دې سبب شو چې طالبان راغله او جنگونه لا هم زیات شوله
په افغانستان کې د 1950 مریض کال د ثور په اومه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا په نتیجه کې د سردار محمد داود خان رژیم رنګ او سره په هیواد کې جګړه پیل شوه چې لړۍ لا هم دوام لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، ټاکل شوی د امریکا جمهور رئیس جو بایدن نن چهارشنبه د اپریل 28 کانګرس ته وینا وکړي. جمهور رئیس جو بایدن په داسې وخت کې د کانګرس ګډ خونې ته وینا کوي چې د حکومت یې سل ورځې پوره شوي. دا چې وینا به یې په کومو موضوعاتو متمرکز وي او په سلو لومړۍ ورځې کې به کوم کارونه د لاسته راوړنې په توګه یاد کړي، د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د امریکا ځخ سره په مرکه کې دا او نورې پښتنې جواب کړی دي.
تشکر ان پکې مهم مسلې هغه لا څه ورولې دي چې په کیرو سره ورځو کې چې خالي بایدن تر ابري لاندې تر شوې دي او لبل خو د آینده لپاره کوم نوی خبرې کوم نوی پلانونه دي چې دې تعهد کړی دي. اکثر خبری به هماغه وی چې مخکې هم جمهور رئیس بایدن نوغو ته بارک خبری کړی تعهد کړی و چې هغه د کرونا سره د مبارزې مسله ده، د واکسین مسله ده، خلکو سره د اقتصادي مرستې او مالي مرستې مسله ده، د ارتباطي بنسټونو یا لارو د جوړولو دپاره پلانونه دي چې په کانګرس کې همدا اوس بحث پرې کېږي. او په دې روان کې په خارجي سیاست کې له متحدینو سره د روابطو بیا رغول او د مریدې پاک ساتنې لپاره د بیلملي ټولنې سره د همکاري مثلې دي شاملې دي. او په دې د راتلونکو شلو ورځو لپاره به هم خبرې وکړي. دې شلو کې معنا دا ده چې د سل ورځې په 1 سپتمبر پورې کېږي.
من نجرالی صاحب هغه موضوعات چې په سلو ورځو کې بایدن د لاسته راوړنې په نوم په خبرو کې یاد کی د امریکا د لپاره ډېره یوه برازنده او مهمه موضوع هغه به څه؟ هغه تر ټولو مهم مسله د واکسین مسله
ده چې ښاغلي بایدن ژمنه کړې وه چې په سلو ورځو کې به سل بیلیون خلکو ته ستنې ولګول شي. مګر اوس څنګه چې دې له 200 بیلیون نه زیاتې اوس نو دا تاسو راوړی مهم دی. لکه خو د واکسین مسله په ځواب په څوک باندې اغیزه کوي چې په کوم د سپیل مړې لامو کې چې صورتونه رامنځته کیږي د فارغ دي واکسین پر دې چې مسؤلیتونه زیات شوي دي او د مارچ او اوګست لپاره کې ځینې محدودیتونه لري شوي دي او په دې وخت کې د اقتصاد خلاصولو لپاره او هغه لپاره احتمال چې د واکسین مسله ډېره مهمه ده ځکه چې څلورم د جولای باندې چې د امریکا د استقلال ورځ وه په ورځ ده ځکه چې دغه قیودات دغه په دې ورځې پای ته رسېږي.
مننه جلالی صاحب، تاسو له نږدې هر څه وینئ او څارئ او دلته په امریکا کې په مهمو مسایلو په ټینګارونه کې برخه اخلي، بحث کوي پکې. ستاسو په نظر جمهور رئیس بایدن په سلو ورځو کې د خپلو کړو ژمنو په عملي کولو کې څومره برلاسه و یا ده؟
البته ځینې د تعهدونه کړي دي، مګر ځینې تعهدونه وخت غواړي، داسې نه کېږي چې دا فتن ته بشي. ځینې شیان دي چې زرخ کېږي، مثلا د واکسین مسله ډېر په سرعت سره په مخ ولاړه او دا دغه یعنی یو لاسته راوړنه وه. په دې زمان کې له خلکو سره چې په اقتصادي لحاظ سلامه لیدلې وي، هغو سره د مرستې مسله او د مالي مرستې مسله یو عاجله مسله وه چې هغه هم ترسره شوله او دا هم یعنی په داسې تیر سلو ورځو کې تاسو اما ځینې نور مسایل دي چې هغه وخت غواړي. مثلا یو مسله یې د قدر دا دي په امریکا کې د نژادي اختلافونو په نتیجه کې راپورسیر شوې ستونزې دا ډېر وخت غواړي چې په هغه باندې کار وشي. همدا اوس په امریکا کې د تورپوستو سره د پولیسو ناوړه چلند په خپله یو لویه مسله ګرځېدلې ده او په عین زمان کې د مختلفو نژادي ډلو په منځ کې د اختلافونو دا په خپل یو مسله نه شي امریکا ژمنه پښته ده. ښاغلی بایدن چې د حل په برخه کې به اقدامات وکړي همدا نو وخت غواړي. لبل خوا پاین زمان کې په بینلی جامعه کې د متحدینو سره د نوې همکاري ژمنې چې دوی کړي دي هم وخت وړي او چې باید په خپل وخت باندې دله شي وخت ورته ملي.
بله، همدې موضوعاتو ته پر ژمنو عمل ته په کتو د بایدن د حکومت راتلونکي دوره د امریکا لپاره څنګه ګوري؟
امریکا لپاره په پایله باندې کې امریکا خو جلال نورې نړۍ نه ده، ځینې پرابلمونه مسلې دي چې جان شمول دي د امریکا نه دي، او په هغه برخه کې د امریکا کوشش پدې کوي چې د بین ټولنې سره د همکارۍ له لارې دا مسایل حل کړي. لبل خو د پليټي رسن ورزو کې علاوه یو مسله چې انتقادونه ترې هیر شوي دي هغه د مهاجرت مسله ده. د او ځینې محافظه‌کاران په دې انتقاد کوي چې د نوي ادارې د پراتلو سره ځینې خلک تشویق شول چې په غیر قانوني سره د مکسیکو له لارې امریکا ته ننوځي، مخصوصا هغه ماشومان چې په ګلیز پروګرام دي هغه ته ننوځي. دا هم وخت غواړي، البته د مهاجرت مسلې حل کول دا فکر نشي کېدلی، دا وخت غواړي. او په آینده کې مسایل عمده دي، دغه د امریکا لپاره زیاتره داخلي مسایل دي، او په داخلي مسایلو کې باید بایدن اداره زیاتره مصروف وي تر دې چې په بهرنیو مسایلو باندې سمه ګزاري وکړي.
ډېره مننه جلالي صاحب، کور مو ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا د کردیس په شار کې لسګونو لاریون کوونکو د جنگ لشکې لخوا و د اوربان غشتنه کړې ده. دوی دغه راز ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پر دغه هیواد منفي اغیزه نه کوي، او افغانان کولی سي خپل هیواد او نظام په خپله وساتي. په همدې اړه ابراهیم رحیمی رپورت لري.
په ګردیز ښار کې د لسګونو میرمنو په ګډون د پکتیا ګڼ شمېر اوسیدونکو په هیواد کې د روانې جګړې د غندنې ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اور بند وکړي. لاریون کوونکو ویل کلونو راهیسې چې په هیواد کې جګړه روانه ده، ډیری قربانیان دواړو خواو ته افغانان دي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ لمن دي ټوله شي او افغانان دي په کور دیننه خبرو ته سره کینی.
د فاطمه یې مخنیو تان استادان ز سولا غوړم سولې پاره می مزایره کړی ده، د خزنند می سولې پاره راولې ده چې موږ سولې غوړو چې امریکایي کې نیوی موږ امریکانه باندې خلاص نه یو، موږ شکر مسلمان یو، موږ سولې غوړو.
په ټول باندې غږ کوم چې افغانستان نور ډیر دی بهرام په کې راګیر ده، ډیر په سخت حالاتو کې ده، کو نور نشه نه کیږي، خدای نه دی وډار سي، او د تو کونډو اعتمادونه دی وډار سي، نور دی ټول راګول سي، او دا جنگ تګې پای تکای کیږي.
دوی دا غوښتنه داسې محل کوي چې امریکایي چارواکو تر سپتمبر پورې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو ویلي، او اندېښنې دادی چې خای په دې سره په افغانستان کې جګړه لا زور واخلي. خو د پکتیانا ننی لا یون کون کې وای چې د بهرنۍ ځواکونو وتل پر اوسنی نظام منفي اغیز نشي کولای، او افغان امنیتي ځواکونه او ولسونه کولای شي د هیواد په خپل وساتي.
موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکو چې بیرته مو په خوانی او لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د اوربند اعلانول زموږ لپاره سره کرخه ده. پنځم، افغانستان د افغانانو وطن دی او موږ افغانانی په ګډه دفاع کوو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي، او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي.
موږ غاکو په افغاني طالبانو باندې چې د خپل خاتمو په خپل ولس باندې رحم وکړي، جنگ بس کړي، د صلح لپاره کلکه مبارزه وکړي چې ترڅو زموږ هیواد ته صلح راشي، او نور به خپل ورونه خپل کورونه خپل خیانه به د خارجانو کار نه ګرځو.
دا لاریون داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو اونیو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی. همدا تیره شپه د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د دواړو غاړو ترمنځ جګړه شوې چې د چارواکو په وینا په نتیجه کې څلور د ملي اردو سرتیری او 15 طالبان وژل شوي، او د ملي اردو سرتیری او 9 طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې جګړه څو ساعته دوام وکړ او دواړو غاړو پر یو بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. د دې جګړې په نتیجه کې تر دا مهاله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم څو نړیوال رپورټونه سره لدی چې امریکایي چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به له افغانستان څخه امریکا ته ترهګریزو بریدونو خاص ګواښ مخنیوي، مګر افغانان د داعش او نورو تروریستي ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
که څه هم امریکایي چارواکو ویلي دي چې په راتلونکي کې به له افغانستان څخه امریکا ته ترهګریز ګواښونه متوجه نشي او یا هم کېدای شي له لرې څخه خونسا شي، خو د افغانستان دننه ویر او غیر یقیني حالت په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. قومي مشر دولت خان اوس هم د اسلامي دولت د هغو سیمه ییزو جنګیالیو د ناوړه اعمالو خاطرې په یاد لري چې 15 کاله وړاندې د دوی او شاوخوا کلو کې وکړل.
د ماشومان په کوم وخت کې شور شغب پیدا کړ کې او مګا به ورته وک د مامور به ورته وک چې مجاړه وې د شین راغله او ورمنه یې پیدا شو لبی د شو دغه چاول ته لیدلی وو په عملی پلاس کې لیدلی وو چې د لاس کې سر راخسته او لاس کې تنه راخسته و.
د داعش د مهار کولو په برخه کې ورستۍ بریاوی د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن یو مهم بحث و چې د روان میاشتې په پیل کې پریکړه وکړه څو تر را روان دوبی پورې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي او د امریکا اوږده جګړه په تدریجي ډول پای ته ورسوي. بایدن وویل چې لویدیز ته به د داعش او یا هم القاعده د پاتې شونو ګواښونه له لرې خونسا شي، خو د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د داعش یو شمېر غړي اوس هم د ښار په منځ کې فعالیت کوي.
زیاتره در شکوی چې د خلک د خلینا چې د شام په کې ډیر زیات دي، بل ډیر جان هم دینه تا کیږي د شان د رشکونه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسه دلته چې د خلکو کوګل ډیزاین ډیزاین خلک راځي.
د شانو او صدفي وجنې پیل کړی دي. هغوی پر مذهبي اقلیتي ډلو، د ښځو د حقونو پر مدافعینو، د پولیو د واکسین پر کارکونکو او د رسنیو پر غړو بریدونه کوي. دغه ټولاري ډلې د کابل په هانتون په شمول تیر کال په دوو خونیزو مراکزو برید وکړ چې څه باندې 50 محصلین ووژل. د عبدالرؤف لور شهناز چې په جلال آباد ښار کې لوی سیمهیز تلویزیون سره کار کاوه د هغو کسانو په ډله کې ده چې د داعش په بریدونو کې وژل شوی ده. د شهناز پلار وایي که د وژنو د نوي څپې مخه ونیول شي د خپلو نورو لونو د راتلونکي په اړه چې اوس خوندي ته ځي اندېښنه لري.
دا خل را نه شي د ټوله د دې وینده ژوند مونږ ته ډېر په مشکل ده چې زه دا ځي مکتب ته بیرته راځي او دا قتل او قتال نو دی او ژوند به څنګه کېږي.
که څه هم امریکا د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره هڅې کوي، خو اوس مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې په ټپه ولاړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي چې د امریکایي پوځیانو په وتلو سره به افغان ځواکونه له مشکلاتو سره مخ شي.
د یو اس ټروپ چې وزینو په مجموع کې به د ښکارا خبره ده چې د وسنۍ اخمالات او وسنۍ ځان چې افغان آرمی ونه لري نو دی به په سره مشکل کې واقع کیږي.
یو شمېر شنونکي چې په افغانستان کې د اروپا کو فعالیتونه څاري وایي طالبانو د القاعده په شان ډلو سره روابط نه دي شلولي، اما طالبان په دې ټینګار کوي چې دوی خپل جنگیالو ته امر کړی چې غیر افغانانو ته خپل لیکو کې ځای ور نه کړي او القاعده او نور همکارانو ته ویل دي چې افغانستان پریږدي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
قدر من اوریدونکو، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي چې په افریقا کې شی حکومت ولې ته وعده ورکول د امریکا د بهرنی سیاست یو پایه ده. په دې اړه به په جوهانسبورګ کې د امریکا ژغ د خبريالې انیتا پاول درالېژلې رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته ولولي.
بلنکن بل دینا چې د افریقا په نیموچه کې په حقیقت دی خپل دا لمړی تاریخي سفر د سه شنبه پورز انلاین ټکنالوژي نه په استفاده سرتا ورسو په شپږو غونډو کې برخه واخیستا او د کینیا او نایجیریا د مشرانو په شمول د افریقا له ځینو مهمو شخصیتونو سره خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې چې د افریقایي ځوانانو د مشرولۍ د ابتکار YALI په غونډه کې وکړه په دې خبره باندې زیات تاکید وکړ چې ښې حکومتدارۍ ته د ودې ورکولو لارې د نړیوالو بشري حقوقو خوندي ساتل د متحده ایالاتو د بهرني سیاست اساسي او بنیادي برخه ده. افریقایي ځوانانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه نوی لوړپوړي ډیپلوماټ نه د اقلیم د بدلون نه نیولې د افریقا په نیموچه کې د چین د نفوذ د پراخېدو او د اکستریمیزم یا تنگ نظرۍ د زیاتېدو په اړه پوښتنې وکړې. بلنکن خپل ځواب په دې ټکو کې خلاصه کړ:
وی ار وری مچ کمیټډ ټو ورکینګ وذ پارټنرز ټو اډوانس پیس اند سکیورټی ان افریقا ان د شورت ټرم سمټایمز دټ لوکس لایک سکیورټی پارټنرشپس.
نن په افریقا کې د سولې او امنیت د ټینګولو په باب له خپلو شریکانو او انډیوالانو سره پر خپلو ژمنو ټینګ ولاړ یو. په لنډه موده کې به زمونږ انډیوالي د امنیتي ملګرتیا د شخړو د حل کولو او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په غرض د ملاتړ او ډیپلوماتیکي کوششونو بڼه غوره کړي. زما په فکر تر ټولو مهم کار چې مونږ باید سرته ورسو دا به چې د امکان تر حدا پورې د افریقایي هیوادونو سره د دیموکراتیکي ادارو او مؤسساتو په غښتلي کولو او د ولسونو د بهبود او ښېګڼې په منظور د هغوی د توان د پیاوړي کولو او د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مرسته وکړو. دا د همکارۍ او انډیوالۍ حقیقي او پوخ بنسټ دی. ورچوال یا غیر جسمانی سفر چې ښاغلی بلنکن د واشنگتن ډي سي په ښار کې د خپل آرام او مرفا دفتر نه پیل کړو د سرګې پر اپ د لارې وهله او د افریقایي ځوانانو د لیډرشپ یا مشرولۍ د ابتکار لفارغانو سره د ملاقات او وینا نه وروسته نایجیریا ته سفر وکړ. بلنکن د هغه افریقایي هیواد د جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر سره په تفصیل وغږېد او نوې دقیقې وروسته یو بل افریقایي هیواد یعنی کینیا ته مخه کړه. د هغه هیواد د جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزیر سره هم د کووېډ 19 د پندېمیک یا وبا په ضد د مجادله په باب وغږېد. همداراز ښاغلی بلنکن په افریقا کې د متحده ایالاتو تر ټولو غټ سیال یعنی چین د مخ په پراخیدونکي نفوذ په باب هم خبرې وکړې.
کانتریز ان افریقا ویل اند شود انگیج وذ ا براډ اری اف پارټنرز وذر اټس چاینا.
افریقایي هیوادونه به له هر ډول انډیوالانو سره مخ کیږي، که فرانسا ده او که چین وي او یا ترکیه او برازیل وي او یا متحده ایالات او نور هیوادونه. خو زما هیله او ارزو دا ده افریقایي مشران چې له هر چا سره د ملګرتیا تکل کوي باید ښه په زیر او غور متوجه وسي. چین زموږ نړیوال سیال دی. کمپټیشن یا سیالي بد شی نه دی، خو په دې شرط چې منصفانه او د برابرښت په بنسټ ولاړی. کله چې موږ په غور وګورو دا حقیقت به څرګند شي چې د حکومتوالۍ په اړه زموږ رویشونه او اسلوبونه مختلف دي. دا سوداګرۍ په اړه مهم رویش فرق کوي او د امنیت په برخه کې زمونږ طرزالعمل توپیر لري. دا ښکاري چې ښاغلی بلنکن د افریقایي هیوادونو سره د متحده ایالاتو د نږدې همکارۍ د ساتلو په غرض د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانیو وزیرانو نه مخکې شوی. د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت په دور کې د امریکا د بهرنیو چارو دوه وزیرانو افریقا ته سفرونه وکړل. د بلنکن د دفتر مامورانو هم ویلي دي چې دا به د هغه وروستی سفر نه وي.
The most important thing we have is to hear and to listen to new voices.
مهمه خبره دا ده چې مونږ د ځوانانو خبره په زیر او غور واورو او په نوو مفکورو باندې ځان پیکو، ځکه چې پر خو مفکورو او نظریاتو باندې د چا اجازه دالی نه وي. او کله چې ښې مفکورې مارکیټ ته ارزشي، مارکیټ د پراختیا او پیاوړتیا سبب کیږي. ښاغلی بلنکن د افریقا د نیموچې ولسونه مخاطب کړل او ویل افریقا موږ درته غوږ نیولې، خبره مو اورو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دی ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ